آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه مو د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالی ته ځانګړې کړې ده. استاد حفیظ الله گردش د تکړه ممثل مرحوم مهرعلي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه راته غږیږي، او په ادبي بحث کې د افغانستان د علوم اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
تیر سه شنبه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي نړیوال سیمینار په کابل کې جوړ شو. په دغه نړیوال سیمینار کې پر جمهور رئیس سربیره د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د مشرانو جرګې رئیس، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس، یو شمېر فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتیکو استازو حضور درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمینار برخوالو ته په وینا کې وویل د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق یو مهم کار د هلمند د اوبو پر سر د افغانستان او ایران ترمنځ معاهده وه چې د ده د صدارت محل لاسلیک شوه او ملي شورا تصویب کړه. ولسمشر غنی په دې سیمینار کې د 1340 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د شهید موسی شفیق او د هغه د پلار بحث ته په اشاره وویل. دا بحث دوه د پام وړ نکتې لري. اول دا ښیي چې زموږ افغاني ټولنه د آزادو بحثونو ظرفیت او تحمل لري. دویم دا چې دا بحث د دو نسلونو ترمنځ جنجال کې د درناوي او تفاهم ښه نمونه ده چې یو د وضعیت د بقا پلوی دی او بل د وضعیت بدلون ته علاقمند دی. هغه زیاته کړه شهید محمد موسی شفیق د تحول او تداوم ترمنځ منځنۍ ملي او اسلامي کرښه په واقعیت بدله کړه. د محمد موسی شفیق مشر لمسی ببرک دقیق شفیق د محمد موسی شفیق د کورنۍ په استازیتوب پیغام ولوست او د دغه نړیوال سیمینار د جوړونې په خاطر مننه وکړه. په دې سیمینار کې د شهید موسی شفیق د کارونو په اړه جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو، او په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر او د شهید محمد موسی شفیق لمسی ملتیا کوله، له هغه پوستي ټیکټه چې د شهید محمد موسی شفیق پاکس تزین شوی وو پرده پورته کړه، او په ستوري ماڼۍ کې د شهید محمد موسی شفیق د عکسونو نندارتون پرانیست. دا هیواد تکړه ممثل، شاعر او کمپوز جوړونکی مهرعلي وطن دوست له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد مهرعلي وطن دوست له څه باندې 60 کلونو راهیسې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د نظر رول لوباوه. ارواښاد وطن دوست شاعري هم کوله او سندرغاړو ته به کمپوزونه هم جوړول. ډیرو مشهور سندرغاړو د مرحوم مهرعلي وطن دوست شعرونه په سندرو کې ویلي چې له ډلې یې نغمه، استاد خیال محمد او استاد شاولي یادولی شو. مرحوم وطن دوست له ډېرې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېده، او د کورنۍ د غړو په وینا یې تېره یکشنبه په داسې حال کې چې په خپله باغچه کې یې ګلان وبوبل پر ځمکه لوېدلی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې د ده له نږدې همکار ښاغلي حفیظ الله گردش سره چې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د خان رول لوبوي مرکه هم اورېدلی شي. تلویزیونی خبریالی کتاب چاپ شو. په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي د افغان ژورنالیست او کیسه لیکوال ایمل پسرلی تلویزیونی خبریالی کتاب په 200 مخونو کې چاپ کړ. د دې کتاب پر پختی لیکل شوی دی د تلویزیون لپاره خبر، ریپورت او مرکه څرنګه باید وشي. هر ورځ خبریال یا خبریاله د تلویزیون په خبریالی کې کومې لوړې ژورې ویني او څه ډول حل لارې موندلی شي. ایمل پسرلی دا پوښتنې د خپلو همکارانو او د نړۍ د نورو کورنیو او بهرنیو مشهورو خبریالانو د تجربو په رڼا کې ځواب کړي.
در واخات پوهاند استاد صدیق الله رشتین اطلسم تلین په ننګرهار پانتون کې د لیکوالو، شاعرانو او فرنګیانو لخوا ولمانځل شو. نور آل ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینوار را کوي.
د پښتو ژبې د ستوري لیکوال، څېړونکي او خادم ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین اتلسم تلین په ننګرهار پوهنتون کې ونمانځل شو. دغه غونډه چې تېره اونۍ د ننګرهار پوهنتون په نوښت جوړه شوې وه، د دې پوهنتون استادانو سربیره له کابل او نورو ولایتونو هم نوموتو لیکوالانو د قلم خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګڼو ویناوالو د پوهان استاد صدیق الله رښتین د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او ارواښاد یې د پښتو ادب مشال یاد کړ. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د داسې فرهنګي او ادبي هستیو په یاد د غونډو جوړول او نمانځل د دې پوهنتون ویاړ وباله او وی ویل چې پښتون ولس د پوهان رښتین د هڅو پوره وړی دی.
د تخلیق او تحقیق د مانۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هست کوي.
د پښتو ادب لیکوال او نقاد او د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی د ارواښاد خدمتونه بېساري وبلل او وی ویل چې ارواښاد د پښتو د ګرامر بنسټ کېښود. استاد نجیب منلی په نوو ځوانانو غږ وکړ چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې پرمختللي دوره کې د تیرو پوهانو د څېړنو ګټه پورته کړي او د خپلې ژبې فرهنګ د پرمختګ لپاره دې کار وکړي.
چې هغه څه چې په نړۍ کې شته هغه راوړئ او دلته یې د خپلې ژبې د خپل فرهنګ د خپل ملت د خپل ژوند لپاره وکاروئ. زه باور لرم، یوازې هیله نه ده، کلک باور دی چې په همدغه تالار کې څلور پنځه دغسې نوابغ شته دی چې شل دېرش کاله وروسته به یو څوک راځي او په همدې تالار کې به د هغوی نوم یادوي. زه په دغه نوابغ باندې غږ کوم چې پاڅېږئ او خپله ژبه نن د نړۍ د موجودو امکاناتو نه په کار اخیستره جوړه کړئ.
د غونډې په پای کې د ارواښاد صدیق الله رښتین لور او د کابل پوهنتون استاذې زرغونې زیور رښتین د غونډې له جوړونکو مننه وکړه، خو له افغان حکومت څخه یې ګیله وکړه چې تر اوسه کم تر کمه د پوهان رښتین په نوم یو اکاډمیک ځای هم نه دی نومول شوی.
که څه هم مثلا په کابل کې یو لیسا په احمدشاه بابا مینه کې د هغه په نوم نومول شوی ده، خو زه فکر کوم چې دا به کافی نه وي، ځکه چې هغه یو پوهنتوني سړی و، یو اکاډمیک سړی و. نو که چېرته یو اکاډمیک ساحه یا پوهنتون د هغه په نوم ونومول شي دا به ډېره ښه خبره وي.
د ارواښاد د کورنۍ یو بل غړی فضل الله رښتین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به په خپله ځمکه کې د یوه فرهنګي او څېړنیز مرکز په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړي له هغو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د پوهان رښتین هغه آثار چې له چاپه پاتې دي دوی ته وسپاري تر څو د چاپ په ګاڼه سنبال او د خلکو لاسونو ته ورسیږي.
که چېرته هر چا سره کوم کتابي قلمي یا زما د خور سره یې ډاکټر سره یا که د داسې سمیم صاحب هم د خدای دې ورته خیر ورکړي د هند سفرنامه دوی سره به هغه چاپ شوله دوباره چاپ شول. هر چا سره کوم کتابي موږ به خیر دې په خپل شخصي لګښت باندې چاپ.
ارواښاد صدیق الله رښتین د خپل شپېته کلن عمر په اوږدو کې له پنځه اتیاو څخه زیات کتابونه او سلګونه رسالې پښتنو ته په میراث پرېښي چې له همدې امله ارواښاد د پښتو ژبې په پنځو ستورو کې شمېرل شوی. پوهان صدیق الله رښتین په 1938 کال د ورپېښ ناروغۍ له امله په پېښور کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په پښتو ادب کې د هغه د کړو خدمتونو له امله اوس هم نوم یې ژوندی ساتل شوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو مورخ او لیکوال پوهان ډاکټر حسن کاکړ د مرحوم د میاشتې په 14مه نیټه د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. ارواښاد کاکړ اته اتیا کاله لمخه د لغمان د پلوټي په کلي کې زیږیدلی و. لومړنۍ او ثانوي زده کړې څه په لغمان او څه په کندهار کې کړې وې. په کابل کې له غازي لیسې تر فراغت وروسته د کابل پانتون د ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې شامل شوی و. د تاریخ له رشتې تر فراغت وروسته درې کاله د کابل مجلې مدیر و. په همدې وخت کې چې ډېر ځوان و د دولت لخوا ورته د پښتو ټولنې د ریاست وړاندیز شوی و، خو ده نه و منلی. له زده کړو سره یې مینه وه او د دوام په خاطر انګلستان ته لاړ. هلته یې د لندن له پانتون څخه امپیل شهادتنامه او وروسته له همدې پانتون څخه د تاریخ په برخه کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. ارواښاد کاکړه مال چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر و، پر افغانستان د شوروي د یرغل په وړاندې آواز اوچت کړ. د وخت رژیم ونه شوای زغملی او په 15 کاله باندې محکوم کړ. د ارواښاد کاکړ د بند موضوع د نړیوالې ټولنې پراخې غندنې او نیوکې راوپارولې. هغه د عفی نړیوال سازمان لخوا د زمیر د زندانی په نوم وپیژندل شو او په پایله کې د نړیوالو اعتراضونو په اساس له بنده آزاد شو. مرحوم کاکړ له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېده او د خپل ژوند په ورستۍ لسیزه کې ژباړې کولې او اوه کتابونه یې ولیکل. رو دې خات او یاد دې تلپاتې وي. زموږ همکار احمد شیبر لس کاله مخکې په پراګ کې مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته.
تاسو په وروستیو کې په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی دی د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ د امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. تر دې مخته هم ستاسو آثار اکثره د معاصر افغانستان تاریخ نه رانغاړي او په مخکینی تاریخ باندې ډېره ډېر تمرکز کړی دی. علت یې څه دی؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کېښود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې وه، بله برخه د مغلي هند په لاس کې وه، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ. د آمو سیند نه تر اباسین پورې پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ، او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کیدای شي پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړئ؟ هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، دا راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو. هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه. په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل ډېر مهین وو، سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي؟
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي. دا په هغه په لندن کې چې وم اول ته هغه آرشیفي مرکز و. معنی دا چې د آرشیف یو مفاوند کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسوسانو په وسیله در ټوکړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخې هم دي، او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق پانې چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي، دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړه چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسنادو باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي، او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي، حقیقت له پروپاګند سره تفکیک کړي، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم د یو چا په باره کې مواد را پرېږدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې وایي هلته د استخباراتي مواد چې هغې راټولول، خو هغې د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیخی اگه پیخی چرا کمچ پیخی شویدی ده اغا باره که صحیح معلومات ور کی چه ده اغایی ده اغا معلومات بنا بنده سیاست وزه کی اول حکومت سر بیا معامله وکی دو لحاظه دستی هم نده چه اغا با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بنوی
تاسو لکه ترنگ سی زم معلومات لرم تاسی د افغانستان په معاصر تاریخ باندې هم څلیکل کوي دا اوس په دې وختونو کې تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټولو کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولی شئ
د شوروي اتحاد زه په روسي باندې متاسفانه نه پوهېږم او هغه اسناد زه نه پوهېږم چې هغه هلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل شوي آرشیفونو کې ایښل شوي وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې قطمان بده اما دا خو دغسې نږدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډېر کړي دي او خپله د غربیانو هم ډېر لیکل کړي دي او یو غټ خصوصیت د دغې دورې دغه دی چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډېر آثار ډېر رسالې ډېر کتابونه لیکل شوي او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي
یعنی تاسې د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب
نه نه خبره په دې ده یعنی په ټولیز ډول سره اعتقاب یو باندې شي کولی اما فقط مختلف و خاص و موضوعاتو باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپله عقل او ذکاوند هم کار اخلي یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکي او مستعد سړی هم وي دغه قوه د تفکیک ولري دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی په دې سره
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګرانه نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډېر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایله خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شاینا سم لیکلی دي او برعکس کوم نور سه لیکلی دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه ده مشکل دی په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص له خوادي چا بل مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر د لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کی هغه مواد نه استفاده وکي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دی چې منابع دي دي اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا در نه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نامه د افغانستان دی د محمد داود کودتا د حافظ الله امین کودتا د شوروانو یرغل زه تر هغه اندازې چې زما د لاس شوي د اثر مې د مختلفو منابع مختلفو اشخاصو د موافق او مخالف د ضد و نقیض برابر کړی دي او د هغه لپاره کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد په خپل تاریخ کې د هغه نه استفاده وکړم چې زما په نظر هغه درست دي او د دې لپاره چې ګویا هغه څه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وي چې په تاریخ کې په هغه وختونو کې دغه پېښې څنګه پېښې شوي دي د مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی ټوله خو نشي کولای نه ممکنه ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی لستونو کې ته وړاندې کی
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زخپلم دی جنو پیشو مثلا شاهدیم دی مثلا زوړو مسجد حافظ الامین منی کورتا او سو کورمم په کابل کې وو بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی دده د کورنۍ غړو بل څه ویل نورو بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري
دا خبره بالکل بزاید معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده د کې هغه هغه دغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې باید هغه پیښې رابرسېره کړلې د دې سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی
بله تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړې دي
نو خو یعنی او ما یعنی په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي ځینې وایي ما ته چې زما نوم واخله او ځینې وایي چې نوم واخله له هغې سره ما مرکې هم کړي علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې مطالعه هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي له ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي
استاد پس مننه
ډېره مننه تاسو د موقع راکړې ورکړل
در واخات کاکړ د لیکنو په اړه ویل کی چې دوی په نوې میتود تر سره کړي همدا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمي له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکړ د افغانستان یو لوی علمي شخصیت و د کابل د ادبیاتو بشري علومو په پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب علمي او مسلکي زده کړې وکړې هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکارېږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې د دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوې نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یو ملي انسان په حیث کار واخیست ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو یا د غرض لاسونو لیکلي وو یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو ده کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي نو په دې اساس د ده تاریخونه ډیر ارزښت لري
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخه ډیره توجه کوله
بله کاکر صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غېږه کې څېړله مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې راغلي وو ده په دې برخه کې یو کتاب لیک د تاریخ د نظره د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی او هغه ځایونه چې د انتقاد پې درلود هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو په تاریخي اسنادو په حقوقي اسنادو
د مرحوم کاکړ د کار شیوا او میتود څنګه وو یو ځل بیا ښاغلی رفیع
ټول هغه مواد چې د یو تاریخ په برخه کې په دې لاسته ورتلل د دې ټولو نه استفاده نه کول دا هغه کره کول هغه چې د ته باوري وو هغه چې د اصولو له مخې باوري وو د هغو نه به استفاده کول او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې د خپل اسنادو حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي دغونه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه دې تیوري چې د تیلار کوونه کولی چې په کوم کتاب څنګه باور وشي په هغو سترګو د کتابونو ته کتل نقد کول یې د چا سره په شخصي حب و بغض دا کار نه کوو، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوري سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول، او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو دغونه وروسته به استفاده ځینې کول. دی ملي شخصیت و په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی، له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي په هغوی تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمېر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر ښاغلي زرین انځور سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. انځور صاحب، پوهان صاحب، د خدای وبخښي، د تاریخ په برخه کې د دوی د لیکنو په حیثه کې ویل کېږي چې ډېرې د افغانستان د معاصر تاریخ په حیثه کې کړي دي. تاسو هم د دوی یو شمېر آثار چاپ کړي دي او له دوی سره مو له نږدې بلد وی، د دوی د کار له شیوې سره. تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي؟
هغه وخت چې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډېره فعاله وه، اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي، خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته انتقال شوې ده، دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د فکر کوم چې 15 په شاوخوا کې آثار، مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکړ د افغانستان د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ دپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته، ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت عرض کوم. واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره یو ډېره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهان صاحب د علمي کار، د تحقیقي کار او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به په ډېر لنډي سره تاسو ته عرض کوم. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخصې وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99% کې د افغانستان تاریخ او په تېره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د ده د کار میتود داسې و چې ده به د هر یو موضوع دپاره چې وغواړي تحقیق وکړي، بېلابېل منابع به یې پلټلې، اسناد به پیدا کوله. داسې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې دپاره یا د تایید دپاره یې اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر دپاره، د یو مشخص ایدیولوژۍ دپاره، د یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي، د هغې دپاره اسناد لټوي. خو هغه اسناد چې بیا د ده د نظریې په رد کې واقع شي، هغه یو خطه کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا وه چې د خپله مخکنۍ یوه نظریه نه قایموله، د په تحقیق کې څه مواد چې د ده لاسته ورتل دی راټولوله او نظریه هغه وخت قایموله چې د اسناد او ثقه اسناد به لاسته ورغله. بل د ده د کار یو مهم اړخ دا و چې د ډېر شکاکو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر د تاریخي نظر ډېر اهمیت لري. یو ثقه وي، بل دا چې لومړي لاس مواد وي. د ډېر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې که د ډېر ضرورت په وخت کې چې لومړي لاس مواد به نه پیدا کېدل، او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه و، په هغه صورت کې به د ډېره مراجعه کوله. زموږ ډېر نور مهم غوره مورخین چې د ده مخکې وو، دوی تاریخي څېړنې د دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهان صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب. د دې آثارو نمونه یې که راته واخلئ چې تاسو چاپ کړي دي، او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپ دي او یا بیا ورسته لتا سونه نور مطابق چاپ کړی دي.
استاد زیات اثر لیکلی دي، همي لیکلی دي همي له انګریزي ژبې یو شمیر اثر مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویا علوم او برخو په باب ژباړلی دي. مهم کتابونه په انګریزي ژبه دي، هم په پښتو او دری ژبه، یعنی په دری ژبه باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د اثارو د معرفي په سلسله کې وشي، هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي، د استاد له اثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کېږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کېږي، د استاد اثارونه په هغې کې ډېره زیاته استفاده کېږي. د استاد په اثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه، د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر و چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی و، د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې، او په تېره بیا په فارس کې هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې په دغه بېلابېلو برخو کې د دغه اثارو، او دا ډېر یو مهم اثر دی په تېره بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه، د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی. او دا له نیکمرغه دوه کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد لخوا نه شوې بي په دغه عمر کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړې وي، دا هم چاپ شوی دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب وروستنی اثر دی، یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب تاریخي بنسټ له لوري چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه ده، په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر، طالبان او اسلامي بنسټ پالنه، دا هم جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع یا د افغانستان د نفوسو تاریخ، دا هم د دې زیاتره برخه د دغه کتاب په هانس صاحب لیکلی دی. البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعې په حیث هم چاپ شوی دی، او دا د ساپی د څېړنو د مرکز لخوا نه چاپ شوی دی. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنو یوه ډېره غوره مجموعه ده، د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې، دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا، د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیلامه، دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار یې ترجمه کړي هم دي، د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنې پرنسپونه، جنگ او زموږ نړۍ، تاریخ ته وایي، د یو مشهور کتابو د کابل سلطنت بیان، دا د الفنستن یو مهم اثر دی د افغانستان د تاریخ په باب، په تېره بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب چې دا پوهن صاحب ترجمه کړی دی، د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوی وه. خاطرې او د یوې لنډې دورې تاریخ، دا د محمود طرزي یوه لیکنه وه چې مخکې د دې نه چې په اصلي متن چې فارسي دی چې چاپ شي، دا په انګریزي ترجمه شوی وه. استاد د انګریزي نه ترجمه کړې ده په پښتو. د پوهنې فلسفي بنسټونه، دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې، د ادبیاتو په حقله ځینې لیکنې کړي دي. د ګورکي لیکنې د یو رسالې په حیث ترجمه کړي وي، د ادبیاتو په حقله، عصري نړۍ، د سیاست په اړه د برتانویانو تګلاره، دادی او یو شمېر نور اثر په انګریزي ژبه د یو شمېر ډېر مهم اثر په تېره بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ، او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوي مډرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه، د افغانستان ډیپلوماتیک تاریخ، دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو اثارو نه دي. او یوه وروستۍ خبره چې غواړم درته وکړم، هغه دا ده چې استاد لنډې کیسې هم لیکلي.
انځور صاحب، یو بنسټ هم ده د کاکل صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی آثار خپروي، څه فکر کوئ څومره به د ده آثار ناچاپي؟
استاد د علمي کار ډېر زیات علاقه مند و، اصلا بې له لیکنې نه بل کار نه درلود. هغه وخت چې په جرمني کې زه وم، او د سره به همیشه په تماس کې، او دیا به هم جرمني ته زموږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ، یعنی یو څلور پنځه غونډو ته دی مسلسل راغلی دی، او په ټولو علمي او اکاډمیکو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی، آثار یې موږ ته راکړي، مقالې لوستي دي. اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه. او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا د دوه او درې کلونو راهیسې فعال دی، مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي سره دی چې پنځه اثار یې تر اوسه پورې چاپ کړي دي چې دا ناچاپ اثارو د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد هغه اثار چې اوس نشته دی یعنی چاپ شوي دي خو نایابو اثارو کې دي دا هم بیرته چاپ کړي او د ده یو شمېر ناچاپ اثار هم وو چې هغه به له خیره سره امید دی چې د ده د کورنۍ له لورې تنظیم و ترتیب شي او د دغه بنسټ له خوا نه به چاپ شي. په دې کې یو شمېر ترجمې هم دي او د ده یو شمېر خپلې لیکنې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ده هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډېر مهم دي تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دري او په پښتو ترجمه شي.
ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
دیوه تکلم مسل میرالی وطن دوست لکابو شلو کلونو رئیسی د بی بی سی پر رادیویی دراما کی د ناظر نقش لوباو د ده تک کلامونه او پر دراما کی لره امداد سر مکالمه دیر جالبه وی. پر رستو کلونو کی پر دراما کی د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوباو چې په دې ډرامه کې وطن دوست ناظر وو. زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه ښاغلی گردش پوښتلی. د مرکې اورېدلو ته مو رابولم.
تېر ماښام که مازدیګر وو وطن دوست صاحب په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو چې پښه یې وښویېده د زینو نه لاندې وغورځېده. نو په دې کې سر ته یې ډېره سخته صدمه ورسېده. نو بیا شبخانې ته انتقال کړی و. نو هلته اگر چې عملیات د سر عملیات یې ورته کړی و خو نتیجه یې ور نه کړه. وطندوس صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بلې جناب گردش صاحب، وطندوس نوی کور نوی ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی و د ناظر رول یې لوبولو. څومره په خپل رول کې په دغه ډرامه کې وطندوس بریالی وو؟
زه په لنډه درته ووایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطن دوست داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطن دوست د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و. او وطن دوست د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بی دی وطن دوست دا ڈراما داسې فکر وکړ چې خپل نیم اثر لاسه ورکړه. کله چې ما سره لوبېده وطن دوست اکثرا وخت ما داسې فکر کوو چې زه نن ښه نه یم، شاید زه ښه ونه لوبېږم، یا خسته وم، یا بل رقم. خو د وطن دوست لوبېدل زما په څنګ کې بیا داسې و چې زمینه یې راته مساعدوله، داسې پاسونه به یې راکوو چې ما ته انرژي راکول. ما مرسره تمثیل کوو، یعنی ما ځان ډیر راحت احساس کوو ورسره. داسې مې فکر کوو چې مثلا په یو غرب مې تکیه وهلې ده. وطن دوست زموږ لپاره ډېره غټه ضایع ده، ډېره غټه ضایع ده د هنر په ډګر کې، داسې د شعر او موسیقۍ په ډګر کې.
گردش د شعر موسیقۍ ډګر ته هم راتلل پښتون مې پښتنه کوم. تاسې هم یو پیژندل شوی سندرغاړی د افغانستان. وطن دوست چې د شعر او موسیقۍ په برخه کې څومره کار کړی دی، دا تر څومره معاصر او پښتو موسیقۍ ته؟
وطن دوست داسې وبوله لکه په افغانستان کې زموږ ګلزمان استاد. همغسې چې ګلزمان استاد په سوونو کمپوزونه جوړ کړي دي هنرمندانو ته، وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاین نه هیخوا ته سندرغاړو سره 50 کاله کېږي چې دی لګیا وو. شعرونه یې ورکولو او کمپوزونه یې ورکولو، تصنیفونه یې ورته جوړولو. وطن دوست د موسیقۍ په رمز او نبض باندې ډېر بلد سړی وو. بینې تاسو چې دغه تېر 15 کاله چې د څه سندرغاړي چې خصوصا دغه دوګونی سندرغاړي چې سندرې ویلې دي، نارینه او ښځینه، دغه اکثره شعرونه د وطن دوست دي، اکثره کمپوزونه د وطن دوست دي، اکثره تصنیفونه د وطن دوست دي. وطن دوست د موسیقۍ په اداره او په نبض ډېر ښه پوهېده. حتی ډېر خلک خپل کسیټونه ورته وړاندې کولو چې ته به زما کسیټ تنظیموي، ته به یې جوړوي. بر علاوه دې هغه ډېر ښه شاعر و. داسې نه و چې یوازې عادي خلک دغه شعرونه ووایي، تاسو د استاد خیال محمد سندرو کې داسې شیرونه پیدا کولای شئ چې هغه د وطن دوست شیرونه دي. نو وطن دوست یوازې د تمثیل د برخې یو 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 اتل نه و، بلکې د موسیقۍ د ډګر
شیر کې د عواطف څه ډول اظهار غوره دی. په ننني ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنه ځوابوي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
پریزنت کول یا د عواطف اظهارول دوه ډول دي، یو ذهنی اظهار دی یو عینی. ذهنی اظهار دا ده چې شاعر چې د یوې حادثې نه متاثر شوی یا د یوې پیښې نه څه تاثر اخیستی، هغه تاثر په خپل شعر کې شریک، یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیښې په اړه څه برداشت لرم. دا د عواطفو د تصویرولو ډېره کامیابه لار نه ده، ځکه په دې کې مونږ ژوړو، مونږ خوندو، مونږ وای وای وایو، وسوم، اوف اوف وایو، او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه. بله عیني طریقه ده، عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو هغه په عیني ډول داسې انځور کړو، دغسې وښیو چې لوستونکی په خپله خوښه په هغه عاطفي تجربه کې راشریک شي، که موږ ژړېدلی یو راسره وژاړي او که سرور بخونکی وي هغه ته سرور وبخي. مثلا تاسو دغه دوه شعرونه سره مقایسه کوي، په دواړه شعرونه د لوی شاعر درویش دورانی دي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. او دویم شعر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې، درویش دا ځل د وطن ځمکه هواره نه وه. په دې لومړي شعر کې شاعر وایي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي، د جنگ په وړاندې خپل کرکه ښیي او خپل عاطفي عکس العمل ښیي. دا د عواطفو ذهني پریزنت دی چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې، نهایت دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ بد شوی او دغه جنگ د اخري جنگ شي، نور د جنگ ونه شي. خو په دې دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې، درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه، لوستونکی خپل عاطفي تجربه کې راشریکېږي. لوستونکی فکر کوي چې خو په قبرونو کې مزل، په قبرونو کې تګ، هغه خپله وایي چې دا نه همواري خو څه پیدا کړه، لار خو مخکې هواره و اوس نه هواره ده، قبرونه او قبرونه ولې نه پیدا کېږي، جنگ شوی. او د خپل دې نتیجې ته رسیږي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. په دې لحاظ دغه دویم ډول پریزنټیشن دی عواطفو چې دی ته عیني اظهار وایي. ته کله کله ډیر موثر وي او کچری شاعران وپیشي چې عواطف په عیني شکل ترسیم کړي چې لوستونکی یا اورېدونکی په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې راشریک شي، ډېر به کامیابي. په ذهني ډول کې مونږ لوستونکي ته زارۍ کوو، د نمایشي جوه خبره ده چې کله چې مونږ یو لوستونکي ته وایو چې دغه شاعر ډېر سرور بخونکی دی، دا شاعر ډېر ښکلی دی، دا شاعر ډېر ځورونکی دی، تراشه مصر وژړه یا مصر وخونده یا دغه شي ته خوشحال شه، ولې د دې په ځای د مغه په دې صفت نه ورته وکړو، ولې مغه ورته توصیفونه ورته ترسیمو نه چې هغه په خپله په سرور، په ژړا، په خندا کې را شریک شي، په خپله خوښه را شریک شي. نو ځکه ویلی شو چې زمونږ په شاعرۍ کې په دې تیرو وختونو کې چې د جنگ په وړاندې خصوصا یا د جنگ په وړاندې کومه شاعري شوې دي، بدرنګۍ په وړاندې او د ټولنیزو حالاتو د خرابېدو په وړاندې، د ناامنیو په وړاندې، دا د نیمې پېړۍ جنجالونو په وړاندې چې کومه شاعري شوې، په دغو کې ډېره کمه شاعري دغسې ده چې هغوی عواطف په عیني ډول انځوروي. مثلا تاسو ته کاروان صاحب وایي چې غرونه مه وهئ، ځنګلونه مه وهئ، تبرونه مات کوئ، د ځنګلونو وهل د چا په خیر نه دي، ته به دغه مصیر نه وي. خو کله ووایي چې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرم نختر نه لري، کله مو چینار نه لري، دا د عواطفو عیني پریزنټیشن دی. او دا ځکه ډېر جاویدان شعر دی چې مونږ ته د جنگ نه راپاتې یا د تبرونو د وهلو نه راپاتې کومه غمیزه چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي، مونږ خپله پوهېږو چې کیسه څه شی ده. او یا مثلا د کروان صاحب یو بل شعر دی چې تر منځه یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس، ویل منځ چې اوس لاس په نختر څنګه واړو. دا هم د عواطفو عیني پریزنټ ده. شاعر نه وایي چې زموږ سره په لمنځو په نختر وژاړي، خو وایي چې د لمنځو د نختر د ویلو نه دغسې یو لویه فاجعه، دغسې یو لویه تراژیدي رامنځته شوې او د خپل لوستونکي په عاطفي تجربه کې راشریکوي.
که دا بس راټول کړو ډاکټر صاحب، نو لنډ لنډ به څه راته ووایي؟
اول خبره دا ده چې عواطف د شعر یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده. که چیرې په یو شعر کې عواطف نه وي، هغه شعر داسې دی لکه په جسم کې چې روح نه وي. او په هغه شعر کې که تخیلات وي، که تصویرونه وي، او که هر څه شی وي، خو چې د ژوند سره یوه رابطه ونه لري، یوه اړیکه ونه لري، مونږ عالي شعر نشو ورته ویلی او ډېر ژوند هم نشي کولی، ځکه چې جسم خپل رشي ګرځیدای په ټولنه کې. بل خبره ده چې د عواطف او د شعر د نور عناصر ترمنځ یو تناسب هم پکار دی. تناسب داسې دی چې عاطفه چې ده د شعر په ټولو عناصر باید لاسبري وي، او د تصویرونه او نور اضافي خصوصا چې په شعر کې کوم دی چې هغه هم ورته ضروري، هغه باید موږ ته ورو ورو د عاطفې په ظرف کې را نقل شي او د په یو عاطفي حالت کې موږ حس کړو. دریمه خبره ده چې کچیری عواطف د شخصي پزای یعنی شخصي دلچسپي نه راځي د شعرونه پزای ده، ډېره خاله شي زمونږ عواطف اقرب اجتماعي او یا لوی خبره ده چې انساني وي، ځکه چې دغه شعرونه بیا د ټولو انسانانو لپاره د اورېدو یو څه لري او په هغې عاطفي تجربه کې ټولو انسانانو ته شریکېدای شي. او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کچیری موږ غواړو چې زمونږ سره لوستونکی زمونږ په عاطفي تجربه کې را شریک شي، دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیم وو، د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو، داسې به نه وایو چې زه وسوم جنگ ښه شی نه دی، جنگ دې ورک شي، سوله ډېره ښه ده، سوله به یې دروشي، ته داسې دی لکه وچ واز او خلک را بل چې موته وژاړه یا وخاند. او تر دې مهمه طریقه د عواطفو د عیني انځورولو طریقه ده چې موږ هغه صحنه انځور کړو چې موږ یې عاطفي کړي یو، هغه څه انځور کړو چې په هغې کې هغه کوالټي هغه قوت وو چې موږ یې متاثر کړو او موږ د عاطفي حالت پیدا کړو. که چیرې ته عواطف په عیني ډول انځور کړې او هغه هغه تصویر لوستونکي وخت بیا په فعالانه او وقتي شکل زموږ په عاطفي تجربه کې شریکېږي، او دا هغه هنر د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده.
ډېره مننه.